غطبا دابا دي يا بيرونوي كلانا كلا مثلا من المرض يا بكور كي مشوم ورته مريضيكي يا بلكم ضرورت بيكي كي بلاس كي پیسہ ونه لري خونه كي نو هغه چې دوره دي مغزي خراب شي ويش په چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ كي يا د دوی ترمنز ویل ماویل كي نمده چې بل اخره د کور ماحولم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تمه دولت د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډیره مرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره یې په دوی تاثیر کړی وه؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسا په دوی کې څومره تغییر راغلی وه؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې مخکې حداقل یو کار درلودو یو خیاطي به یې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای په کور کې م اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپله دوی څه په مالي برخه کې کومک نشي کولی پیسې نشي ورکولی ګټوټه یې نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپله کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي خرڅولی شي موږ په بازار کې وګرځېدو هم لیدل چې ډیری داسې شیان مونږ پیدا کړي چې دکاندارانو وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د په هماغې باندې کار وکړي بېرته د بازار ته راوړي خرڅوي د حداقل یو څه کېږي چې شپه ورځې پې سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ورسره وکړي حداقل یو څه میاشتني یا ورځني عاید بل هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي لاس تر زنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بله بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بلاخره خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په ټولو کې بالغه ونیش 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي اراده نشته دی که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې بېخي هغه شنه ترکاري په واچوې نو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي خو اراده نشته دی قوي زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونشي نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي حداقل که شل روپۍ دېرش روپۍ پنځوس روپۍ نه ګټي د ورځې لس شل خو وګټي او دوه ډوډۍ پکېږي ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده احتیاج محتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شا ګاونډ کې داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولی نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو به اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کښېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې حداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي ادې خپل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مرۍ څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، ته باندې یو څه ته پکارېږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندۍ سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول لدندې د یوې ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو دا د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه میړه یې نه ورته ورکوي کنه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانه یوه نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تېرېږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه راغله. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثر چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزې جسامت، د اټوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي، چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شادل کیږي کې ال ایم این او پی کیو تورو سره شادل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي، چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي، د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د تیوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داسې شکل ځانته غوره کوي، د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره 2 ضرب L جمع یو سره، چې د فرعي مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته 1, 3, 5, 2 قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده، چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فرعي کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل سوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فري کوانټم، مګناطیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فري عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي کمنونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فري سوي اوربیتالونه لومړی وای په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي، خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانه د ډېډې تکرارې او نور اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي، هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو وي کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې دا سره جمع کې اووه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فوري سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي. یعنی لکه سره چې وکټورونه د خاطه د تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري، هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کیدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دي، دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونې یعنی امفوټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریوډیک چرول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي، نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د ویده کروم عنصر چې دي، د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري، د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځانه څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړولی او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکي جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي، لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي، ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي. عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په ځینو مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کېږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تېرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کېږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کېږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کېږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه ارومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه ارومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو ارومټونه شامل دي. هغه لر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډریجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کوړی او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شودن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کېږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخواني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شودنې کې جواز لري. د نومې شودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پېښون پکښې ښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي قریبا د دې نومې شودنه ده. همدارنګه دا ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسره الکانون د کتریسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کېږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کېږي. لکه په مثال کې چې لیدل کېږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریګنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریګنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریګنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوده سوې ده چې هلوجنونه په دې باندې نصبي همدارنګه الکانونه لاسته راځي. د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلوروفار، ټیترا کلورومیتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي، هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وانډر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وانډر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوټرین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قواوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخلیږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او یوچا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تهامز د سوځولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط ته دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتایي معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتوله یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په معادله کې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوال کال د دوال کال ریډیکولونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوی کال ریډیکولون څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه قانون تحمض اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم ازادیږي که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به د خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولی شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایډرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونېسي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم تر بلې خپرونې ښه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو لو ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولاڈیاما ظالم یار سلامی ولاڈیاما ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم ورد لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا یار میں ہندو سے مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم ورد لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا دیار دے پار درم سال چڑھو کبوما دیار دے پار درم سال چڑھو کبوما ورد لے لو ورد لے لو ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا